یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه تموز فریده سیال هرکلی کوم. په خبرونه کې درته د افغانستان نه د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له راپورونو هم لرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه یې ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ مختی. 95 سالان افغانان کافی خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدیده خوارزاکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزي برخې د سختو روغتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې 180 کسانو زیات مړه شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې په راروانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د اورښتونو او سیلابونو اټکل شوی دی. دغې ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وای په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیرو افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغې راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ د کلیزی نه ورځی وروسته خبر شوی، د ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ذکر ډیر خراب شوی چې سخت دریزه له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفاده پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غرض د پسلګونه شیا مذهبو د وژلو مسئول طالبان بلل شوی اول شوی دی چې دوی نه دي توانیدلی د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لګکې خوندې کړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری آژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونو په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوی و. اژانس د دې پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي چې د علي جانی په مرکزي ښار اصفهان کې د صفایي پاسداران د پلي ځواکونو محلي قومندان و. او کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو پرون سهشنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 28 سیمو پر والیانو او د هغوی پر کورنیو لګول شوي دي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدلی شي. د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون بیرته فعالول څومره اغیزناک دي؟
طالبانو د دغسی یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان د پاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر کریم موده پای ته ورسېدله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی.
او د غزنی اوسیدونکي د انټرنیټ له کیفیت په دې ولایت کې شکایت لري.
هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه بللې دی. دغه اداروي په افغانستان کې 80% ماشومان هر ورځ د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي وېد کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي، چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسیږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي، دوی دا حالت نسی احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزی وای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي، چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په نور ولایتونو کې او په شپږو ولایتونو کې د همکار موصول لارې خدمات وړاندې کوي، چې د خوارځواکۍ برخه یو لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي، چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره ماشومان اغیزمند کړي راکم شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپل یو کلن واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو لا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اقدام په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې بندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره له طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیره حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي، چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د خځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملي اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای په افغانستان کې کاری موده پایته ورسیده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی سری د مخیخه کتنه درلودله. منصور احمد خان له هغه څیرو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو پر مهال هم پر دنده وو او هم د دوی تر واکمنۍ وروسته له فعالو کسانو ګڼل کېده. هغه پرون د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمت تیار د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد سره هم کتلی او د هغوی لخوا ډالۍ هم ورکړل شوې دي. زموږ همکار د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکی په پیل کې پوښتنه کړې چې منصور احمد خان ولې باس پرون کې څیره و.
ګوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی او منصور احمد د پاکستان د سفیر په توګه د افغانستان په چارو کې په ډیره ښکاره لاس وهنه یا په بل عبارت مدیریت کوي، نو ښکاره خبره ده چې د توجه او بحث وړ ګرځي.
ګڼو کسانو انتقادونه کول د پاکستان سفیر چې حکومت لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په افغانستان کې تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کول، دا کوم کارونه و؟
ګوري منصور احمد خلا د یو داسې هیواد سفیر و چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماتیکو قوانینو او اصول او عرفونو لمخه آن هغه سفیران چې هیواد کوربه هیواد په رسمیت پیژني لا خپل کاري محدودیتونه لري. هغه واځي د خپل هیواد استازیتوب کولای شي او بس. لکه منصور احمد د طالبانو د کابینې وزیران خپل دفتر ته ورغشتل، هغه ته لا شوونه یا احکام ورکول، د طالبانو وزارتونو ته به یو حال ته به د جلسو مدیریت کوي، ولایتونو ته سفر کوي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او نظامی چارواکو سره ایلی دلو د هغوی د کارونو ارزونه کوله. په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډه راغشته او د افغانستان په سازتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د خپل صلاحیت ډیر لوړ کار وکوله او ښکاره خبر ده چې نه باید یوازې نقد سوی وای بلکې په وار وردا هزار سوی وای. افغانستان یې سل سوی خپل بعد مرغه الته داسې حکومت نه سچ داسې څه کړی وای.
خو اوس کبل سفیر هم راځي د افغانستان په باب د پاکستان سیاست هغه وی څه غوښتنه لري چې د پاکستان په وړاندې څه ډول دریځ باید تخپل سي.
بحث په منصور احمد کې نه دی، ځکه چې منصور احمد طالبانو د واکمنۍ وړاندې یعنی د جمهوریت پر مهال هم سفیر و. عام افغانان خو څه ډیری افغان چارواکو لا نه پیژند. دا د نوموړي کمال نه دی بلکې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي یا دریځ دی. د ده ځایناستی ممکن تر ده هم ډیر د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. طالبان په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. د دوی د مشرانو کورونه او کاروبار نن هم په پاکستان کې دی، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی شي چې د پاکستان له اغیزه دې ځان خلاص کړي. البته دوی ټول خپل کورونه کاروبار له پاکستان افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې یو داسې سیاسي ساختار جوړونې ته غاړه کړيږي چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو بیا امکان شته چې د پاکستان نفوذ کم شي او هغه مهال امکان شته چې بیا دغه سفیران د منصور په څیر خلک د افغانستان په چارو کې په دومره ښکاره مداخله ونه کړي. خو که تر هغو پورې چې مطلق د طالبانو واکمني وي، د یو فکر واکمني وي، د پاکستان تر دومره اغیز لاندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستان لاستی لاندې کړي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد او چې د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان د کاری دوري د پای پړوندې خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤل چارواکو غواړي چې د دغه ستونزې غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت غوته تیروي، غواړي څو دانی عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ لکبل نسی کولای چې عکسونه یې لارسي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډیر پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، کروشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې د شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډیر لوړ دی، خو نتیجه کې یې ډیر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډیر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوری او خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزوري انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زای د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیرو لخص د څموده کیږي، بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي، جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوندې ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو را وړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېره سوې ده. اوس د غزني په ښار کې تاسو وګورئ، ته باید رسلور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ د تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي تویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزاتو مشکلات چې نه لرل، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډیر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وای په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي او له هغه هیواده له وتلو پرته بل چاره نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه په سلګونه افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. بل لور ته جاپان چې د نړۍ په بل سر کې پروت دی، نږدې سلو افغانانو ته یې په هغه هیواد کې د استوګنی اسناد ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکي محب لپاره ژوند خپل واقعي مفهوم بایللی دی. هغه په افغانستان کې خبریال و. کله چې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته اړ شو چې له خپل هیواد ووزي او ځان استنبول ته ورسوي.
تر ټولو لوی بدلون دا دی چې له خپل هیواد بهر یې، خو د یو سیلاني په توګه نه، بلکې په تبعید کې یې، ځکه خپل هویت له لاسه ورکړي. داسې احساسوي چې پر کاغذ دی یوازې نوم لیکلی او بس.
محمد شعیب نوابی بل افغان پناه غوښتونکی دی چې له خپلې مور او څلورو اولادونو سره تیر کال د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ایران له طریقه ترکیې ته ورسېده. هغه وایي غواړي له ترکیې ووزي خو د دې کار لپاره هیڅ کوم انتخاب نه لري.
په پام کې لرم چې له ترکیې ووزم او د ژوند لپاره بهتره ځای پیدا کړم، لکه امریکا، کاناډا یا هم اروپا. لږ تر لږه داسې چې بهتره ژوند ولرم او ماشومان مې ښه راتلونکی ولري.
ترکیه وایي چې دا مهال د 4 میلیونو پناه غوښتونکو کوربه ده چې ډېر یې د سوریې وګړي دي. په عین حال کې له ترکیې د بې اسنادو افغانانو اجباري اخراج کول هم دوام لري. په ترکیه کې د حکومت مخالفانو د کډوالۍ په برخه کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی او د دغې قوانینو د لا سختېدو غوښتنه کوي. پاروستیو کې د ترکیې سری میاشتې ټولنې ویلي هغه بې اسناد افغانان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته لاړ شي د کار او کسب زمینه ورته برابروي. خو له ترکیې 2000 کیلومتره لرې جاپان 90 افغانانو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد ورکړل. د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې په دغې کسانو کې په کابل کې د جاپان د سفارت افغان کارکوونکي له خپلو کورنیو سره شامل دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر ورس پانه د خپل افغان متحدانو د ژغورل لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیل زیات شوی تر سر دکلانې په یو مطلب کې لیکي درې افغان ترجمانان چې په خوای په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و پروان 2022 کال امریکا متحدو ایالاتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هیواد د خپلو کورنیو په ایستلو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ترجمانانو د افغانانو له دوامداره ځپل کېدو ویره درلود او هم له افغانستان د افغانانو د ایستلو پڅ بهیر ته اندېښمن ول. په دوام کې لولو چې دوه ترجمانان چې د امریکا تابعیت لري وتوانېدل چې له افغانستان خپلې کورنۍ وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دریم افغان چې د امریکا د اوسېدو دایمي ویزه لري د مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دی. په مطلب کې د دغه سړي نوم پرویز ښودل شوی او اصلي نوم یې د خوندیتوب په خاطر نه دی اخیستل شوی. واشنگتن اگزامینر ورسپانه وړاندې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ده او د ده د پخوانی او پوزی مشرانو غوښتنو ته چې له افغانستان نه د میرمنی او ماشوم په ایستلو کې د مرستې لپاره کړي دي ځواب نه دی ویلی. د ورسپانه په لیکنه پرویز اوس له قاچاقي لارې امریکا ته د خپلې کورنۍ د ایستلو پر لارو چارو غور کوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له افغانستان امریکا ته د افغانانو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې پرې شوي دفاع کړی او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې توانېدلي چې په زرګونو افغانان له دې هېواده وباسي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونې هم ورته موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د سی آی ای پخوانی څیړونکی او سابق لرونکی پوځي وایي افغان کډوال باید هغه فرصتونه ولري چې اوکراینی کډوال ورڅخه برخمن دي. په یوه مطلب کې لیکي مت زیلر ویلي چې د افغانستان وګړي چې په امریکا کې د پناه اخیستو لټه کوي په هغه بڼه مرستې نشي ترلاسه کولای چې اوکراینی کډوالو سره کیږي. زیلر چې د افغانستان د جګړې تجربه لري په افغانستان کې پاتې شو کسانو ته په اشاره دې خبرونې ته ویلي چې د امریکا او ولسمشر اوس هم کولای شي چې د ډیرو دغو کسانو ژوند وژغوري. د خبرونې په لیکنه هغوی چې په افغانستان کې د مرستې په تمه دي باید د اوکراینی کډوالو په څیر د بشر پالنې پر اساس ازادۍ ته لاسرسی ولري. د مطلب په دوام کې د نیویارک ټایمز ورسپانې له قوله ویل شوي چې له 3 لکه زیاتو ملکي افغانانو د 40 کلنې جګړې په جریان کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده خو د هغوی په زرګونو یې په افغانستان کې پاتې دي. په مطلب کې ویل شوي چې ډیرو دغو کسانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو کلونه وړاندې له امریکا د ویزو غوښتنې کړې وې.
د طالبانو یو ویاند وایي د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون پرون خپله لومړۍ غونډه وکړه. سبی الله مجاهد پرون خبر ورکړی چې دغه غونډه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست ملا خیرالله خیرخوا په مشرۍ جوړه شوې وه. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سید چینواري څخه د په دې اړه باندې یو مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون فعالیت به څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نفع باندې تفسیري نو پاتې شو د رسنیو قوانین او رسنیز اصول ته درناوی او به د رسنیو د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام نو دا به یو نمایشي اقدام دی دوی چې هغه رسنۍ به پکې رانیسي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کوي، دوی سرکوب کوي او دوی فعالیت مخه ونیسي. دا به د دې اغیزې چې خپل وي ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغسې یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان دپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان یې پکې راټول کړي چې په خپله همدا اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسې د افغانستان د رسنیو او خبر اعلانو پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کومو معیارونو پر اساس یې پریکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل شوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه، یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبر اعلانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلې. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زر نبره دوسیې دوی څېړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوې دي، معافیت هم رامنځته شوی دی، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې دی ډېرې غټې نه دي حساب شوي او وخت پې تېر شوی دی. اوس ما وختي درته وویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کښېني چې په خپله رسنیو خبر اعلانو ته هم دوی ګواښونه کوي، مسیجونه خلکو سره پراته دي، خلکو سره خبرې کړي دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړي دي. دا ټول شیان خو ورکیږي نه، تحقیر او توهین مانی دوی تورن دي. نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري، بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي. ګنی اسلامي هیوادونه خو نور هم شته، د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی، د دوی زړه چې مني، د دوی چې مشران څه پرېکړه کوي، هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي، زه یې نه وایم، تاسې خپله ګوري، د ټوله دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستلو کلیزه ده. بل لور ته نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیه نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقعې ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي او دای هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره شایي نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. دغه امریکایي چارواکي چې د دې مرستو خبر ورکړی دی د خپل نوم له څرګندونو ډډه کړې ده او د دې مرستو په اړه نور جزئیات هم ندي ورکړي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې چې دغه خبرونه نشر شي موږ لنډو خبرونو ته ورځو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایی خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکی احمد شاه امینزی ازادي رادیو ته ویلي افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ دي. 95% افغانان کافی خوړنه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځې، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 1 او 10 زیات کسان مړه شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې په روانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وایي په تېر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیرو افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کول دي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی، دې ته هم اشاره شوي چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځه له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفادې پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غراز د سلګونو شیعه مذهبو د وژلو مسؤول طالبان بلل شوي دي او ویل شوي دي چې دوی نه دي توانېدلي د خپل سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د ایرانی رسنیو د راپور پر بنسټ د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری اژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوی دی. اژانس د پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې